د مازیګر ان څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د نننۍ وسلوالې حملې له وروستي حاله مو خبرو. ځینې راپورونه وایي چې دا حمله پای ته رسېدلې. له خپل خبریالانو سره به تماس ونیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې جرمني او ترکیه باید د یو لړ سیاسي مخالفتونو له امله د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کړنلارې په ډله ییز ډول د مهاجرینو ایستل کېدو ته لار پرانیزي چې په نړیوال قانون به انتیری وي. خو لومړی رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان حکومت د پاکستان د راکټي بریدونو د افغانستان د فضایي حریم د نقص کولو په خاطر ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ. په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ کاته له اوو ساعتونو راهیسې روانه ده. او د فرا سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یو ساختماني شرکت څلور کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو له لورې تښتول شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د پاکستان د راکټي بریدونو او د افغانستان د فضایي حریم د نقص کولو په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د تیریو له لاسه پوزیت راغلی. د افغان حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په شکایت پاڼه کې راغلی چې پاکستان د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې را په دی خوا د افغانستان په خاوره 2016 پته د توغندیو حمله کړی چې مرګ جوړبلې هم اړولې. په شکایت پانه کې همدارز راغلي د دغه راکټي حملو له امله 450 کورنۍ بې ځای سوي دي. په کابل کې د صدر محمد داود خان په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته له اوو ساعتونو راهیسې روانه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادبنش ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي درې تنه وو چې یو یې وژل سوی او دوه نورې په شپږم او اووم پړونو کې ځانونه پټ کړي او پر سرتیرو ډزې کوي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد اسماعیل کووسی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه درې جسدونه او د شپږ 50 ټپیان د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته انتقال شوي دي.
ارقام اخیری که به دست ما رسیده به تعداد 56 تن از هموطنان ما که باز هم زیادتر مردم های ملکی تا خانم ها و طفل شاملش از زخمی شدن و 3 تن هم شهید شد.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وغندله او هغه په ټول ملت حمله یاد کړه. د شتلې د دې حمله مسولیت منلی. او د فراسمی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې د یو ساختماني شرکت څلور کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو له لوري تښتول سوي دي. د فراد والی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د یاد شرکت څو ماشینونه هم سوځولي دي. د مهری په خبره په سیمه کې د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي چې د کسان د وسلوالو له منګولو څخه خوشی کړي. تر اوسه چا د دې تښتونې مسولیت نه دی منلی. له دې مخکې هم په فرا کې پر ساختماني شرکتونو بریدونه سوي چې تر ډیره چارواکي پړه د درلو د دولت پر وسلوالو مخالفانو اچوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
اوریدونکو د کابل څخه د سردار محمد داود خان پر روغتون یا پر 400 بستر پوځي روغتون باندې د حمله په اړه ورستۍ خبر دادی چې د فرانسې خبری اژانس افغان چارواکو ویلي چې حمله پای ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو خبريالان هڅه کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندو سره خبري وکړي او تاسو ته په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي. خو اوس به راسو نړیوالو خبرونو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابرایل نن وویل چې جرمني او ترکیه باید د یو لړ سیاسي مخالفتونو لامل د خپل خراب اړیکو د شکول لپاره کار وکړي. خو ترکیه ته خبرداري ورکړ چې جرمني چارواکي په مذاکره او خبرو کې لنازیانو سره پرتل کېدو ته د سری کرش په توګه ګوري او په هیڅ حالت کې نشي زملای. زګمر ګابرېل نن په برلین کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره تر کتنې وروسته وویل چې له خبرو او ډیالوګ پرته بل بدیل نه ویني او یوازې خبرې قدم په قدم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو شکولو ته لار پرانیستلی سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په همبورګ کې د جرمني د قنسلګرۍ مخکې راغونډو شوو ترکانو ته وینا وکړه. په جرمني کې تقریبا 1.4 میلیونه ترکان ژوند کوي چې په رای ورکولو کې د ګډون په شرایطو برابر دي. په ترکیه کې په وروستیو کې یو ترکی ول اصله جرمنی خبریال ونیول شو. د ترکیه حکومت غواړي چې په اساسي قانون کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د صلاحیتونو د لوړولو لپاره ټول پښتنه وکړي. ترکی چارواکو پروستو کې هڅه کوله چې په جرمني کې د میشتو ترکانو ترمنځ په دغه رای ټول پښتنه پاره تبلیغ وکړي، خو ادعا یې کړې چې د دوی مخنیوي سوی دی. په جرمني کې تیرونی د یو شمېر ترکی چارواکو او هلته د میشتو ترکانو ترمنځ څو غونډې لغوه هم شوې. د ټولو مسایلو د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي لانجې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین خبرداري ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کړنلاري به په ډله ییز ډول د مهاجرینو ایستل کېدو ته لار پرانیزي چې پر نړیوال قانون به تیری وي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنر نن وویل چې امریکا ته د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو د خلکو پر ورتګ درې میاشتنی بندیز د اندېښنې وړ دی. زید الحسین نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په کلنۍ وینا کې څرګنده کړه چې د ولسمشر ترامپ کړنلاري زیات شمېر کډوال پرته له دې چې په امریکا کې د هغوی سابقه یا کورنۍ ریښې په پام کې ونیول سي د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنر نن وویل چې د یهودانو، مسبیل ژکیو او قومي اقلیتونو پر ضد د زیاتېدونکو تبعیض او تعصب د مخنیوي لپاره پیاوړی رهبری ته اړتیا ده. د امریکا هوایی ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ له نوي فرمان سره خپل قانوني مخالفت ثبت کړي. د ولسمشر ترامپ نوی فرمان د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سوریه، سومالیا، سودان او یمن امریکا ته د خلکو پر ورتګ موقت بندیز لګوي. دغه فرمان هم دراز امریکا ته د ټولو مهاجرینو پر ورتګ یو سل شل ورځنی بندیز اعلانوي. او د چین ستر مخابراتي شرکت زی ټی ای موافقه کړې چې شمالي کوریا او ایران ته د حساسې ټکنالوژي ورکولو لامل چې پر دې هیوادونو د امریکا له بندیز سرغړونه بلل سوې 892 میلیون ډالر جریمه ورکړي. د امریکا حکومت پرون دا خبر اعلان کړ. د موافقې متن د امریکا په ټکساس ایالت کې د محکمې تایید ته استول سوی دی. کچېرې د شرکت د بندیزونو په وکلنه امتحاني دوره کې نوې سرغړونې هم منلې، شاید 300 میلیون امریکایي ډالر بل جریمه هم ور باندې ولګیږي. دا مهم نړیوال خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې راتلونکو 2 ساعتونو کې د واورې احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه به 10 فیصد به منفي وه. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه به 13 فیصد به وه. په کندهار کې به اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه به 13 فیصد به 4. په غزنی کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه به 2 فیصد به منفي 4. په بامیانو کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه به 15 فیصد به منفي 14. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه به 14 فیصد به 4. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه به 22 فیصد به 9. په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه به 15 فیصد به منفي 13. او په گردیز کې به هم اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه به 6 فیصد به منفي 4. ښه وخت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي. به هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. راپور نوای چې په کابل کې سردار محمد داود خان پر روختون نه یې وسلواله حمله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسولیت په غاړه اخیستی امپای ته رسېدلې. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دغه حمله په سختو ټکو وغندله.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای
گذاشته. د افغانستان حکومت د افغانستان د خاورې پر تمامیت د پاکستان د وروستیو تعرضونو او سرغړونو په اړه رسمي شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلی دی. دا موضوع مو د حقوقي چارو له یو کارپوه سره څېړلی.
یو د ښه ګاونډیتوب اصل، بل د نه مداخلې او تیری د مخنیوي اصل، او دریم په بینالمللي مناسباتو کې د قوې د نه استعمال اصل.
د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په راتلونکو انتخاباتو کې د میرمنو رول خورا مهم وباله.
له ښځو سره د زور او ظلم د ختمولو په لور یو مهم ګام دا دی چې ښځې په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي.
د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک پر رواني ناروغیو اخته کړي دي.
موږ اسبونه ناروغي هم باندې راوښیږي ته په خدای شي بشیلر نه کې وایي د خوشنۍ پیښې بل نه کېنه کې درد راځي وایي د خوش کرا سکیږي جنگ را سکیږي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او د غراز د سپورت ځانګړي پروګرامونه هم هیروي. کابل نن دی وی بلې خنړې حمله شاهد. د حمله د کابل د سردار محمد داود خان په پوزي روختون وسلوالو کړي و. مسولیت هم د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه اخیستی دی. د حمله په ترڅ کې د ټپیانو او وژل شوو په اړه تر اوسه دقیق ارقام نشته، خو ځینو سرچینو د 500 شاوخوا ملکي وګړو د ټپي کېدو او د شاوخوا 3 تنو د وژل کېدو خبره کړې ده. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې حمله تر دا څو شېبو مخکې هم روانه وه، یعنی په روغتون کې هغه 2 تنه وسلوال چې په پاسنیو پوړونو کې ځانونه پټ کړي وو ډزې کولې. خو وروستي راپورونه وایي چې حمله هم پای ته رسېدلې. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړی، همدا شېبه د کابل له سټډیو را سره دی. زدران صاحب، وروستي راپورونه څه وایي چې حمله څه وخت پای ته ورسېده، او آیا چارواکو څه ویلي چې په دې حمله کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله وخته؟
بله، وروستي معلومات هم دا دي چې شیبه وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې شیبه وړاندې دغه حمله چې نږدې و ساعتې دوام وکړ پای ته رسیدلې ده. د حمله چې د سهار 9 بجې شاوخوا د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې شی و، او تلفات هم تر اوسه پورې مختلف معلومات څوک کم خي څوک زیات خي چې موږ د بیلابیلو سرچینو سره خبرې کړې دي. خو دا حمله د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې څو دقیقې وړاندې پای ته رسیدلې ده. نوموړي ازادي راډیو ته د دې حمله د لا جزئیاتو په اړه وویل.
د عادتي وروسته د پولیسو ځانګړي ځواکونه ساحې ته لاړل او خپل عملیات یې پیل کړل. څو شېبې مخکې عملیات ختم شو. هغه څلور ترهګر ترورستان چې په دې حمله کې لاس درلود ټول له منځه تللي دي. نو زموږ د ځانګړي ځواکونو یو سرباز زخمي شوی. د هدف د یو خوا دا و تر څو دغه ترستان له منځه یوسي، او د بلې خوا هغه کسان چې پرې تعمیر کول هغوی وباسي تخلی شي او ورته مرسته وشي. یو ډېر کسان لرګونو کسان دي د تعمیر څخه وویستل، هغوی دوی وژغورل او ترستان هم له منځه لاړل.
بلې، ښاغلی صدیقی که څه هم د تلفاتو په اړه وروستي معلومات له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل وروسته لدی چې دوی څېړنې بشپړ شوې، حتمن هغه وروستي ارقام چې څومره کسان مړه او څومره وژل شوي دي له رسنیو او له ازادي راډیو سره شریک کړي. خو لدی څو شېبې وړاندې بیا د امر روغتیا مطبوعاتي مسؤل محمد اسماعیل کوسی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه 3 کسان وژل شوي دي او نږدې 50 نور ټپیان شوي دي. اینی شاهدانو بیا په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 10 مړي لیدلې دي او ګڼ نور کسان چې ټپیان شوي دي. لکه مخکې چې تاسو ویلې، د دغه حمله مسولیت داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیستی دی، او ګڼو خلکو ته د تلفاتو ویلي دي.
بلې یوسف خان زدران تاسو نه مننه. بیا به هم د دې حمله د ورستۍ جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړو. خو د کابل نننۍ حمله له مختلفو لورو غندل شوې ده. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ سیاسي دفتر یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت هم پر روغتون دا حمله په سختو ټکو غندلې. دغه راز اجرایه رئیس د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس هم په ار کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغې حملې په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی پر سردار محمد داود خان روغتون حمله د ټولو انساني اصولو خلاف عمل وباله. اجرایه رئیس هم وویل چې دا عمل د نه بخلو دی او په یوه دین او مذهب کې هم جواز نه لري. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال سباوون کاکړ په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلواله حمله په سخت ټکو وغندله. شغلی غنی د مارچ د اتمی یا د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې په ارګ مانی کې وویل پر روغتونونو حمله په هیڅ یو دین او مذهب کې جواز نه لري. ولسمشر زیاته کړه چې وسلواله مخالفینو دغه حمله په تسره کولو سره ټول انساني اصول تر پښو لاندې کړل او په خبره دغه حمله د افغانستان پر ټول ولس حمله ده.
امروز هم شاهد یک حادثه توریستی هستیم که تمام حقوق انسانی را زیر پای گذاشت.
دی وای نن روز هم دی وی توریستی حمله شهیدان یو چی ټول انسانی حقوق تر پښو لاندې کړی. روختون هغه ځای دی چې په هر دین او مذهب کې خوندې وي. پر روختون حمله د ټول افغانستان پر خلکو او شجو حمله ده.
تمام مردم افغانستان و بر تمام زنای افغانستان.
یو شمیر وسلوال مخالفینو نن سهار 9 بجې په کابل شهر کې د سردار محمد داود خان پر پوځو روغتون حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وسلوال مخالفینو د روغتیایي کارکوونکو په جامه کې دا حمله ترسره کړه. د راپور له مخې حمله کوونکي دغه روغتون له شمالي دروازې څخه د روغتون محوطي ته ننوتي. په ورته وخت کې اجرایه رئیس عبدالله هم د شذو د نړیوالې ورځې د منظور په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د وسلوال مخالفینو دغه جنایت د بخښلو نه دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دغه حمله تلفات لري خو د تلفات په اړه کره معلومات نشته.
جنایتکارایی که دست به این عمل میزنن هیچ وقت بخشوده نخواهد شدن.
دی وای هغه جنایتکاران چې دغه ډول اعمال ترسره کوي د بخښلو وړ نه دي. دوی پر انساني کرامت، شرافت، عزت او پر بشري فکر حمله کړې. تر اوسه تلفات په اړه کار معلومات نه لرم خو له بده مرغه تلفات لري.
نسبت به تلفات نداریم اما متاسفانه تلفات امراه داشته.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم په هغه غونډه کې چې د پخوانی حکومت د مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د دریم تلین په یاد جوړ شوی و دغه حمله وغندله. په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیا وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته ویل چې دوه جسدونه او دولس ټپیان د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته وروړل شوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې ممکن تلفات تر دې زیات وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل اوس هم د وسلوالو حمله کوونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو حمله کوونکو د روغتون د کارکوونکو د جامو څخه په استفاده د روغتون دوهم او دریم پوړ ته ځان رسولي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې اوس مهال نور امنیتي ځواکونه هم د پیښې ځای ته رسیدلي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې خو تر دې وړاندې تر ډیره دا ډول حملې د وسلوالو طالبانو لخوا ترسره شوي. د سردار محمد داود خان روغتون چې په کابل شهر کې د امریکا سفارت ته نږدې موقعیت لري څو کاله وړاندې هم انتحاري حمله شوې وه چې تلفات هم درلودل. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د سردار محمد داود خان د حملې په اړه مو د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د وروستیو څرګندونو په باب واورېدل چې دغه حمله په سختو ټکو وغندله. حمله څو شېبې مخکې امپای ته ورسېدله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د حمله د حمله کوونکو په وژلو سره امپای ته ورسېده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په دغه روغتون د وسلوالو په حمله کې شاوخوا 55 تنه ټپیان شوي او 3 تنه هم وژل شوي دي. په کابل کې سردار محمد داود خان پر روغتون د نننۍ حملې برید د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. آیا داعش د داسې پیاوړو بریدونو وړتیا لري؟ افغان امنیتي ادارې د داسې بریدونو په مخنیوي کې ولې پاتې راغلي؟ دا او داسې نورې پوښتنې زما همکار اجمل اند د یوې مرکې په ترڅ کې د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره شریکې کړې دي. ښاغلی امرخیل، په پیل کې وایي
امریکا جنرال چې په افغانستان کې د ناتو مشري کوي هغه ویلې چې موږ داعش تقریبا 3000 نفر له بینې وي، صرف 800 په ننګرهار کې پاتې دي. ولی دولت افغانستان هم بیا دا اعلان وکړ چې موږ د داعش ملا په ننګرهار کې ماته کړې له کوټې نه اچي نږدې ځای ویستلي دي. هماغه لیدل شوي چې بېرته راغلي بیا هماغه ولسوالۍ نیولې هماغه ولسوالۍ کې خلکو ته ژورې تکلیف ورکړی. همدغسې ډېری والیانو په شمال کې هم د داعش له موجودیت راپورونه ورکړي دي. د فران هم د داعش له موجودیت راپور ورکړ شوی دی. نو په دې حساب که موږ دا راپورونه وګورو نو داسې پوهېږو چې داعش تقریبا
جنرال صاحب داسې ښکاري چې داعش په داسې حال کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې حکومتي چارواکي او بهرني ځواکونه یې په وړاندې د عملیاتو او ځپلو خبرې کوي، خو داسې ښکاري چې له یوې وړې ډلې نه ورو ورو په یوې لویې او قوي ډلې بدلېږي. فکر نه کوي چې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو د حکومتي پالیسي جوړونکو هغوی چې امنیتي پالیسي جوړوي د دوی تمرکز دې ډلې باندې کم دی یا د دې ډلې په وړاندې مبارزه کې ناکړي کوي او که نه دا ډله په ډېر قوت مخکې روانه ده؟
که دې ځان له طرفه ووایي زموږ هغه وخت دوی په خاک سفید د فرا کې را پیدا شو، موږ دولت ته په دغه میډیا کې ویلو چې ګورئ دغه تجدیدي چې نوی را پیدا کېږي یا کرا کرا دا غوټېږي په همدې منطقه کې باندې بین لاړې یا بالاخره چې په ننګرهار کې را پیدا شو او بالاخره په شینوارو کې خلک په بمونو کېنول په دې خلکو سرونه یې پرې کړل. بیا هم دغه خبرې په میډیا کې په دغه تلویزیونو کې خبرداری ورکړه حکومت ته، ولې حکومت هیڅ وخت ونه ګراوه او نه خارجانو پرې مسله باندې تبصری وکړي. هڅې ویلې د داعش، حتی دا خبرې هم کولې چې داعش اصل په افغانستان کې نشته، سپین بیرغ په تور بدل شوی دی. دا خبرې هم کېدې، خو پر هر صورت هغه وخت چې دوی په نطفه کې واړه وو هغه وخت چا اقدام پکې ونه کړ، اوس یې کرا کرا دوی سراسري شو په ټول افغانستان کې شتون پیدا کړ، اوس دوی دا خبرې کوي. خو اساسي خبره دا ده چې دا کیسه لنګاري وسه یا نه وخته چا یا د دې لپاره کوم بل هدف وجود لري چې دا داعش په افغانستان کې باید قوت پیدا کړي چې شاته کوم هدف ته، البته دا به پسته معلومیږي.
جنرال صاحب، افغان امنیتي چارواکي عموما د دغسې حملو پر مهال باندې وایي چې دا ډېر پیچلی عملي او مخنیوی ناممکنه دی، خو دوی هڅه کوي چې تلفات راکم کړي او دفع یې کړي. فکر کوي چې امنیتي ادارې واقعا د داسې حملو په مخنیوي کې ډېر څه نشي کولی او که نه ډېر څه کېدلی شي چې د داسې حملو مخه په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې او هغه سیمو کې چې ډېرې مهمې دي ونیول شي؟
دا موږ څوک وایي چې دا ناممکنه، خو دا ډېره غلطه خبره ده. دا له اجتماعي خدا قوتونه د څه په خاطر دي؟ موږ اوس په امنیتي قوت دفاعي حکومتونه تقریبا نږدې په څلور لکه لري. نو تاسو فکر کوئ چې موږ دې کې مختلف قوتونه لري، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه او په زمن دې کې استخباراتي او کشفي قوتونه؟ دا که درسته وظیفه اجرا کړه او په رښتیا اجرا کړه د وطن په خاطر او د خلکو په خاطر اجرا کړه او په دې کې فساد وجود ونه لري، په دې کې ارتباطات وجود نه لري، زه فکر کوم چې ډېرې به ډېر به نادرې چې په کال کې شپږو میاشتو کومه حمله صورت ونیسي. اما دا خو ویلي چې ورځ تر ورځې پورې بله ورځ په شپږمه ناحیه کې وه، نن دلته ده، بل دغه نه تېر په دارالامان کې وه. دا خو نو ضعف کوي، دا خو نو معلومدار څوک وظیفه نه اجرا کوي، دا خو معلومه خبره ده. داسې نه ده چې دې مخنیوی نه کوي.
د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیلو چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د نننۍ حملې دا چې انده حمله په څه ډول شوي او ولې افغان امنیتي ځواکونه د دغې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو. د حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل حمله سره په یو وخت د افغانستان حکومت د افغانستان په ځمکني انتمامیت د پاکستان د پرلپسې تعرضونو او د پاکستان لوري د سرغړونو په اړه رسمي شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلی دی. د شکایت لیک په دې متن کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، د روان میلادي کال پایله تر اوسه پاکستان د افغانستان په خاوره له 1200 ډیر بریدونه کړي دي. د ولس جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي دا کار د افغانستان د حکومت وروسته انتخاب بولي، وایي چارواکي باید وکولی شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. یوسف خان زدرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
افغان حکومت د پاکستان د راکټي حملو او د دغه هیواد د هوایي حریم څخه د سرغړونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت لیږلی دی. هغه شکایت لیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی پکې راغلی چې پاکستان د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان پر خاوره 2268 راکټونه ویشتلي دي. په شکایت لیک کې د زیانمن شوو سیمو نومونه هم یاد شوي. پکې راغلی چې دا راکټونه او د هوان مرمۍ د ختیځو ولایتونو په ګوشتې، لالپورې، سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو لګېدلي چې مالي او ځاني زیانونه یې هم پېښ کړي دي. جمهور رئیس غنی په دې شکایت لیک کې ویلي چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې وضعیت خراب دی او پاکستان په واضح توګه د افغانستان د هوایي حریم او ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه کوي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې شکایت لیک کې ویلي چې د پاکستان له کړنو سخت اندېښمن دی، ځکه چې دغه هیواد دا ډول موقف د ملګرو ملتونو د منشور او اساسنامې خلاف او د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښونکی دی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت او مکنی بشپړتیا کمیسیون وایي دا د افغان حکومت لپاره هغه کار و چې باید ترسره کړی وای. د یاد کمیسیون غړي سالم احمد سالی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید دا موضوع تعقیب او د امنیت په شورا کې د دغه هیواد د ګټو د خوندي کېدو بلاک ولري.
مجبور دی شورا امنیت خپل فکر باندې کې دا غوښتل چې دلته خارجي سیاست ډېر مهم دی. افغانستان په دې وتواني کې شورا امنیت کې د ځان د دفاع لپاره د افغانستان د اوسني شرایطو په کتو باندې وکولای شي شورا امنیت کې خپل ډله ټپله پیدا کړي او هغه خلکو ذهنونه برابر کړي.
له دې وړاندې تیر کال جمهور رئیس غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي غونډه کې هم د پاکستان په ورته اقداماتو اندېښنه ښودلي او هیله یې کړې وه چې د کابل دا اندېښنې جدي ونیول شي. د پاکستان پر وړاندې دا شکایت داسې وخت کېږي چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو چارواکو بیا بیا د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو ویلي دي. د حکومتي دې غبرګون تر څنګ عامو افغانانو هم د پاکستان د دا ډول تیریو پر وړاندې په بېلابېلو سیمو کې مظاهرې کړي دي. عامو خلکو او د ملي شورا غړو ویلي چې افغان حکومت باید د ګاونډي پاکستان د شمو اهدافو پر وړاندې ټینګ ودرېږي او په دې اړه باید هر اقدام تر پایه تعقیب شي.
د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د پاکستان په اړه د افغانستان د حکومت د رسمي شکایت موضوع مو له حقوقي پلوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانکزي سره په مرکه کې انڅېړلې ده. ښاغلی استانکزي وایي چې دا د افغانستان د حکومت یو مهم اقدام دی. اجمل ان له ښاغلی استانکزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان څخه د افغانستان د حکومت شکایت څومره پر ځای اقدام دی؟
دو دلایلو مشروعیت لري او ضرورت ورته شته. یو عیني حالت ده چې عملا پاکستاني مقامات د تیرو شلو ورځو راپدې خوا د افغانستان په خاورې باندې له خپل کنټرول ساحو نه متواتر ډزې کوي او د افغانستان پولو ته بې احترامي کوي او دا په حقیقت کې یو ډول تیری او تجاوز ګڼل کېږي. په عیني لحاظ، په حقوقي لحاظ یا پریکړه راز کړي مسلې ته پام وچو، د ملتونو د منشور پر اساس د اصولو چې بین المللي حقوق په ولاړ یو منشور په ولاړ ده، درې اصل بین المللي اصلونه یا د بین المللي حقوق او اصول نقصي دي. یو د ښځو غونډیتوب اصل، بل د نه مداخله او تیری د مخنیوي اصل، او دریم په بین المللي مناسباتو کې د قوې د نه استعمال اصل. دا درې اصلونه پاکستانیانو د پاکستان دولت نقص کړي او د مستقل هیواد په حریم باندې تجاوز او تیری کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې دا په ځای یو اقدام ګڼم او هیله من یم چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه وکړي چې دا مسله په امنیت شورا کې په ښه ډول دفاع کړي او هلته د امنیت شورا د غړو رایه له ځانه سره ولري د پاکستان پر ضد، تر څو له دغه لارې نه د دغه ډول
سانکزی صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا د مخه خراب دي او سړی ویلی شي چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو په کړکېچن وضعیت کې دي. څه فکر کوئ چې دغه شکایت به د دې دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې نور هم پسې خراب نه کړي؟
په طبیعي ډول د دوو ګاونډیو ترمنځ باید دوستانه اړیکې او همکاري وجود ولري. طبیعتا موجوده حالات یا تیر حالات په بین المللي حقوقو کې یا په انساني روابطو په لحاظ صحیح نه دي، اما د افغانستان دولت د خپل ځان د دفاع حق لري، یو مشروع دفاع حق لري چې دا بینالمللي مناسبات کې د امنیت شورا له لارې باید ترسره شي. او بل ټکی دا ده چې زه فکر کوم چې پاکستانیانو د خپل 60 کلن تاریخ په اوږدو کې هر هغه شی چې د افغانستان پر ضد دی کولی شوی تر ننه پورې دا یې کړي دي، سرفه یې نه ده کړې. زه فکر کوم چې دا د ډیپلوماسۍ زمان ده چې د افغانستان چارواکي، د افغانستان ملت او د افغانستان بینالمللي متحدین باید پاکستان په خپل ځای کینوي.
استاد، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داسې مسلو په اړه د بیلابیلو سیمه ییزو کړکیچونو نه شکایت کیږي، خو په ځینو مواردو کې دغه نړیوال سازمان کوم غوڅ اقدامات یا پریکنده اقدامات نه کوي. څه فکر کوي د افغانستان دغه شکایت به د هغوی لپاره څومره اهمیت ولري او پر پاکستان به یې اغیز څه وي؟
څو ټکي ته باید پام ولرو. لکه چې تاسو ته اشاره درلوده، فیصله نامو او قطعنامو ترمنځ فرق شته. معمولا په قطعنامو کې د امنیت شورا اقدامات کوي، یعنې عملي اقدامات ته متوسل کیږي. چې زه فکر کوم دا ډېر په دې پورې ارتباط لري چې موږ څومره کولی شو د خپل برحق موجوده د موږ نمایندګان چې په ملګرو ملتو کې دي، د افغانستان بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان دولت چارواکو کولی شو د موقعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
له پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حکومت د رسمي شکایت په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او د استاد نصرالله ستانکزي خبري واورېدې چې له حقوقي پلوه یې دا موضوع څېړلې وه. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، فرشته جلال زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون چې د 400 بستر پوځي روغتون هم بلل کیږي، د وسلوالي حملې څخه وروسته خبری رسنیو خبر ورکړ چې حمله پای ته ورسیده. په دغه حمله کې د وژل سویو او زخمیانو د شمیر په اړه هم وروستي معلومات نه دي خبره شوې. د ازادي راډیو په خبرونه کې به وروسته دقیق ارقام درته وړاندې کړو. افغانستان حکومت نن د افغانستان پر خاوره پر ځینې سرحدي ولایتونو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د تیری لامل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت استولې دی. دا خبر یو معتبر حکومتي سرچینې د ازادي رادیو سره شریک کړي چې غوښتل یې هویت پټوته وساتل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کړنلارې په ډله ییز ډول د مهاجرینو ایستل کېدو ته لار پرانیزي چې پر نړیوال قانون به یو تیری وي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سګمر ګابرایل نن وویل چې جرمني او ترکیه باید د یو لړ سیاسي مخالفتونو له امله د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره کار وکړي. دا د خبرونو لنډیز.
سپورتي خبرونه، او په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات به د ازادي رادیو د سپورت په ځانګړي پروګرام کې چې له بل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له اونیز پروګرام سره یو ځای درته خبرو. واورئ. خو اوس بیا هم راځو په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع ته. دا ورځ نن په ارګ کې ولمانځل شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په راتلونکو انتخاباتو کې د میرمنو رول خورا مهم وباله. دغه راز په دې غونډه کې اجرائیه رئیس هم د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ څرګندونې کړې. یوسف خانزادران نور جزئیات وړاندې کوي.
جمهور رئیس غنی وایي د ښځو حقونو پلي کېدو او د دوی پر وړاندې د تبعیض او تاوتریخوالي ختمېدو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د میرمنو ونډه مهمه ده. ښاغلي غنی چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ 8 یا د ښځو پیوستون د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوي غونډې ته وینا کوله، هیله وښوده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د پخوا په پرتله ډېرې کاندیدې او رایه ورکوونکي ښځې وي. له ښځو سره د زور
او ظلم د ختمولو په لور یو مهم ګام دا دی چې ښځې په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. مشهوره جمله ده چې وایي حق نه ورکول کیږي بلکې اخیستل کیږي. د حقونو د اخیستلو یو ډیر ضروري شرط په انتخاباتو کې ګډون دی.
جمهور رئیس وایي د دولت او ملت جوړونې پروسې د ښځو د ونډې او حیاتي رول پرته امکان نه لري. هغه وویل د ښځو یوه مهمه لاسته راوړنه دا ده چې نن افغان ښځې خپله استازیتوب پخپله کوي او سلاکار ته اړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو وزارت وایي دا مهال 30% ښځې له کوره د باندې په کار بوختې چې 9% یې بیا د رهبرۍ تر کچې په پرېکړو کې شریکې دي. جمهور رئیس غني وایي چې د ملي وحدت حکومت د ښځو له حقونو دفاع کړي او د هغوی پر وړاندې د شته بې عدالتیو او تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې ښځو په تیرو څو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی خو دا لار لا بشپړه شوې نه ده. ښاغلي عبدالله دې غونډې ته وویل چې په راتلونکي کال کې به د رهبرۍ په کچه د میرمنو ونډه ډېره شي.
حضور زنان در سطح تصمیم گیری در سالی که در پیش
دی وی تاسو به پراتلونکی کال کې ان شاء الله د تصمیم نیونې په برخه کې د خزو دوونډې د ډیرو دو شاهد وای. په دا سال کې چې افغان میرمنو د تحصیل په برخه کې خپلې وړتیاوې ثابت کړي او د مقام او دندې وړ دي ورته د هیواد په اداري نظام کې زمينه برابرول یو مهم کار دی او دا چې دوی په کاري محیط کې ونه زورول شي
وضعیت در محیط کار تحمل نشي.
ښاغلی عبدالله یو ځل بیا د خزو د پیاوړتیا او د هغوی لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو ژمنه تازه کړه. وی ویل د ملي وحدت حکومت دې ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان میرمنو تل په حکومت کې د خپلې کمې ونډې څخه شکایت کړی او ویلي دي چې حکومت باید دې مسلې ته رسیدنه وکړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي راډیو هم د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ورسیږي، په اروزګان کې د جګړو له امله د رواني ناروغیو د سببونو د جګړې له امله د رواني ناروغیو د زیاتوالي په باب یو راپور لرو. د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې روانو جګړو ډېر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي. په عین حال کې رواني ناروغان هم د جګړې له ښکېلو غواړي چې نور جګړه بس کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
په کور کې مورور وایي په خوا وایي د شپې که سمو وشي راشه ورور کښنه دلته وټکو بل دی هلته وټکو جنجال وکړو
وهانه وادر فراغت کی باندې چې د تکلیف را باندې راځي فراغت کی باندې پاره پارت ته غن وول پغه مې وولي
دا صاحب تکلیف را پیدا سوې دی واس پر سر مې ډیر داري بس تمام.
دا اورزګان د ولایتي روختون مسولین وایي فادغه ولایت کې د جګړې قربانیان ملکیان دي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روختون رئیس ډاکټر امین الله توخی د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې دوی ته د رواني ناروغان ورتګ په دې ورستیو کې 40% لوړ شوی دی او په خبره چې د خپل د یو انسان پر حقوقو باندې تیری دی. نوموړی وایي په رواني ناروغۍ اخته کسان تر ډیره ښځې او ماشومان دي او علاج یې هم ناممکن دی.
خصوصا د اورزګان د ولایت خلک تقریبا د سلور پنځو میاشتو د جنگ را په دې خوا څخه زموږ مراجعه د رواني مریضانو تقریبا 40% اضافه سوې ده چې دلته موږ ته مریضان مراجعه کوي سره په دغه رواني مشکلاتو باندې.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان کې د تیرې شپږ میاشتنۍ جګړې پر مهال د مسلینو په خبره څه باندې 301 ملکیان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې په رواني ناروغۍ اخته کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راغلي وه وایي چې جګړې سخت ځپلې او د دولت له مخالفینو غواړي چې د جګړې پر ځای سوله وکړي تر څو نور په دغه هیواد کې انسان ځورونه بنده سي. دغه جګړه ځپلې وایي نه یوازې دا چې ځاني زیان ورته اوښتي بلکې مالي زیانونه هم ورته اوښتي دي او دولت یې ورته توجه وکړي.
مریض خو نو هر ورځ مریضتیا راته څه دغه اوس هم زه یاردم په شپخانه کې وخ ټوله دغه تکلیف دی اعصابي مریضتیا ده نوره د اندېښنو مریضتیا ده خدای څنګه به سو څنګه به نه سو ونو چې دغه جنګونه دا پسې کراره کراره جوړه شي اسلام هم کراره شي دا مشکل به ټوله حل شي کراره کراره به جوړه شي یو سړی به په خپل ژوند په خپل کار وپوهېږي.
بالا خورور قربان شم د اعصابو ناروغیم را باندې راوسلی ده په خدای شي بشیلر نه کې وای د خوښنی پیرسې بالا نه کې نه کې درد راځي وای د خوش کرا سکیږي جنگ را سکیږي په کور کې مورور وای د پخوا وای د شپې که سمو وشي راس ورور کښنه دلته وټکو بل دی هلته وټکو جنجال وکړه.
محمد صابر د جزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت یم چې اوس دلته ماجر اوسېږم. د دغه ټکانو د دې څخه مشته رواني مشکل خورا زیات د کوچنیانو پېښ شوی دي. کوچنیان مې درملنې دپاره اوستل دي. خوشکم راڅخه کېږي او پاته سو وروره چې پیکه کار مې یو شی فکر مې په بل کار کې سي. بس داسې مو تقرر نه لري، تشویش راته پیدا کېږي زیات وخت.
خولاجی ټول سره سره په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین په جاران دیش نشي او وایي چې په دغه ولایت کې دولت د جګړې پر مهال د ملکیان سره او مال ته پام نه دی کړی، چې له امله د بشري حقوقو د نقص فیش ډیر سوي دي. د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې د اورزګان ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښولې وه او ویلي وه چې دغلته د ملکي تلفاتو کچه 10% لوړه سوې ده. شریف الله شرافات، آزادی رادیو، اورزگان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم خوړو ته پاملرنه د اغل لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. نن لشپاګو میا سوروسته د ماشوم په خوړو باندې خبرې کوو. لمن سره ملما د عامه روغتیا د وزارت د سوی تغذی د پروګرامونو مسول ډاکټر شفیق الله صفایدی. هغه په پیل کې د ماشوم د لومړی تغذی پاکل وایي چې
ماشوم شکل هم پیدا شي د غوړې لحظې نه د تغذی پیل کیږي. حتی د ماشوم تغذی کله چې ماشوم د مور په بطن کې وي د غذې نه شروع دی، نه خپل د مور غذا اخستل په حقیقت کې د ماشوم د تغذی لپاره ده. خو یعنی هغه څه چې ماشوم خوړه د خلل طریقه اخلي هغه وخت پیل کیږي چې کوم ماشوم د مور نه وځي کیږي. کله چې ماشوم د مور نه وځي کیږي لومړی څه چی اول سات کې وخت لږه د مور شدید په لومړی اول سات کې باید ماشوم د مور شوبدي وخت ورغنه ورسته ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شوبدو باندې تغذیه شي. د شپږ میاشتې ورسته باید ماشوم ته تکمیلي خواړه شروع شي. دا تکمیلي خواړه ځکه موږ ماشوم ته ورکو چې شپږ میاشتې پورې د مور شوبدي دغه تمامند وجود ضرورتونه پوره کوي. اما د شپږ میاشتې ورسته معمولا د مور شوبدي هغه ضرورتونه چې د طفل ماشوم د وجود یې نه پوره کیږي نه بیا ځکه هغه لپاره کار کوي چې هغه ماشوم یو مقدار خواړه د خولې له طریقه واخلي. پس دغه پروسه مکمله چې د ماشوم د تغذیه په نامه باندې دی.
تصویر چې په دې مرحله کې باید ماشوم مکمل خواړه واخلي، یعنی لشپاګو میاشتو نه ورسته. مکمل خواړه یعنی څه؟
د شپږ میاشتو نه ورسته د هغه ماشوم نه چې مخکې یو میاشت نه دوه میاشت نه یو ماشوم وزغتیږي لویږي. کله چې ماشوم لویږي دغه د وجود ضرورتونه هم زیاتیږي. نو د مور شوبدي شپږ میاشتو نه ورسته د وجود ضرورتونه لپاره کفایت نه کوي. نو ضرور ده چې ماشوم یو مقدار د خواړه د خولې له طریقه واخلي. پس دغه خواړه مقدار خواړه چې د ماشوم د خولې له طریقه اخلي دغه اضافي کم ضرورتونه چې د ماشوم د وجود دی د پوره کوي. نو ځکه د تکمیلي خواړه وای په دې معنی چې د مور د شوبدو په څنګ کې د ماشوم هغه نور ضرورتونه پوره کوي. نو ځکه د تکمیلي خواړه په نامه باندې دی.
تکمیلي خواړه خو سمه ده، مګر که تاسو لږ ذره واضح کړئ چې کوم خواړه یعنی
تکمیلي خواړه کې معمولا هغه څه چې موږ خورو د لویانو په شکل باندې د ماشومانو تغذیه لږ متفاوته ده. په تکمیلي خواړه کې لومړی چې کله ماشوم ته موږ خواړه ورکو باید کوشش وکړو چې خواړه لږ نرم وي. په تکمیلي خواړه کې باید کوشش وشي چې د ماشوم لپاره د مختلفو غذاګانو یو ترکیب نه استفاده وشي. لکه موږ د خواړو کې حیواني خواړه لرو او نباتي خواړه لرو. متاسفانه باید وایم چې په زمونږ په اجتماع ټولنه کې یو رواج هم ده چې ماشوم د شپږ میاشتې وروسته زیات ورته حیواني خواړه نه ورکوي. زیات استدلال دا کیږي چې ماشوم ته مشکلات پیدا کوي یا شختي یا نه هضمیږي. اما د ماشوم په انکشاف کې حیواني خواړه خصوصا پروتین ډیر مهم دي، ډیر اهمیت لري، ځکه ماشومان د نمو په حالت کې دي. نو باید دوی ته زیات هغه خواړه ورکړي چې هغه پروتینی منشا ولري، چې خصوصا په هغو کې هګۍ راځي، په هغو کې غوښه راځي، په هغو کې لوبیا راځي، په هغو کې دال راځي. د هغه مغذي مواد چې دوی پروتین زیات وي او دا د ماشومان په انکشاف، نمو او دغه په چاغېدو کې زیات رول لري. نو باید کوشش وشي چې ماشومان ته د شپږ میاشتو نه وروسته هغو ته کورني یا دغه متمم خواړه شروع شي، البته په دغه مشخصاتو باندې.
وچې شیدې ورکوي، سریلاک ورکوي، دغه خواړه دوی ته څنګه دي؟
د شپږ میاشتو مخکې ماشوم ته کورني خواړه ورکول په حقیقت کې ماشوم ته د ځینې مشکلات پیدا کول په معنا دي. تاسو به ځینې راټان لیدلي وي چې هغو د ځینو غذایي خواړو خصولو نه وروسته شکایت کوي چې په حساب یا مثلا نس درد کوي یا مثلا ځینې حساسیتونه ورته پیښوي. دا هغه څه دي چې ماشوم ته د ماشومتوب په وخت کې د غذایي مواد مخکې شروع شي. که چېرته موږ یو ماشوم ته د شپږ میاشتو څخه مخکې غذایي خواړه یا متمم غذا یا تکمیلي غذا شروع کړو، دا به د دې سبب شي چې ماشوم وجود د غذا په مقابل کې حساسیت پیدا کړي او کله چې دی بیا لویږي نو د ته ځینې مشکلات پیدا کړي. نو باید د شپږ میاشتو څخه مخکې ماشوم ته تکمیلي خواړه ورنکړل شي، ځکه د شپږ میشته روس ته یو خدا چې د مور شودی مکملند د وجود ټول ضرورتونه پوره کوي او دوهمه ده چې خپل د تکمیل خوړو ورکول د حساب کې چې مسوند زین اساساتونه پیدا شي
او وچه شدی سریلانکا څنګه
وچه شودی خو مطلقاً هغه کله چې د مور شودی موجود وي د وچه شودی ضرورت نه پیږي وچه شودی په حقیقت کې د ماشوم تغذیه سره کومک نه کوي حتی د ماشوم تغذیه خرابوي وچه شودی باید کوشش وکړي مند چې خپل ماشوم ته ورنکې ځکه خپل د مور شودی په حقیقت کې نه تنه ده چې د یو غذایی موادی حتی ماشوم د امراض په مقابل کې د زیات مهلک مرزونو مقابل کې وقایه کوي یعنی د مور شودی په حقیقت کې واکسین جمع غذا ده اما په مصنوعي شودو کې موږ داسې یو څه نه لرو هغه صرف یو ډیر ټیټ غیر غذایی ارزښت لري او په څنګ دې کې د سریلاک او یا هم د شودو خپل د تهیه کول آماده کول د خپل یو کچره پروسه ډیره دقیقه نه وي او ډیر منګه په حساب لوخي او په حساب پاک نه وي یا غو پاک نه وي حتی سبب دې کې چې ماشوم ته اسهالات پیدا کی او ماشوم ته زین نور مرزونه پیدا کی نو په څنګ دې کې چې ماشوم په غذا کې کومک نکوي حتی ماشوم د مرزونو په پیدا کولو کې یو فاکتور ثابت کېدلی شي
لشبګو میشت روس د ماشوم ته مثلا لوبیا نه خو د رقم نور بوبات ورکول څنګه دي او په کومه طریقه ورته برابر سي
ماشوم ته شپګ میشت روس لومړی باید موږ کوشش وکړو چې تنه یو قسم خوړو ورته ورنکو چون د خوړو یو خصوصیت شپ خوړو کې دی یو نه خوړو ټول غذایی مواد چې ټول لري یعنی موږ په 15 نه غذایی مواد ګروپ نه لرو چې یو قندیات موږ چورته خواږه مواد ورته وایو بل مثلا شاه هم دي چې غوړ ورته وایو منرال دی ویتامین دی او در هم پروتین دی او کاربوهایدریت چې راشن دا ټول په یو غذایی موادو کې موجود نه دي چې دا ټول په یو نه غذایی موادو کې موجود وي دا په مختلف غذایی موادو کې موجود دي اوسمنګ وجود شته دی هر یو روزانه ضرورت لري نو د دې خاطر چې موږ د ماشوم لپاره دغه ټول غذایی مواد ورکړي وي باید کوشش دی وشي چې دوی په غذا کې مختلف غذایی مواد سره یو ځای شي مثلا زه یو مثال ورکوم یو مور که ماشوم ته کچیرته یو شوله غونډه پخاکی چې په دې شوله کې وریجې وي چې دا د نشایسته یو خمن بی ده لکه پکې مثلا پالک وی یا هم گشنیز واچوي چې دا د مایکرونیوټرینټونو یا مثلا د منرالونو خمن بی ده گازرې پکې واچوي کنه لکه دا د ویتامین ای خمن بی ده همدار رقم لغوخه پکې واچوي د ماشوم د پر یا نه خود لوبیا سره یو ځای کې چې دا د پروتین خمن بی ده همدار رقم لغوړ ورته اضافه کې شهمیات شونه په حقیقت کې موږ ماشوم ته متوازن غذایی رژیم متوازن
او کورنۍ چې بي وزن دي آیا دا رقم خوړه به تاسو په نظر برابر کړئ سي
فکر کوم چې ماشومان ته د تکمیل غذا د کورنۍ د اقتصاد پر زیات تړاو نه لري
یعنی کولی سي
د کور د مور د فهم پر زیات ارتباط
او سلیقه پر
او د سلیقې پر زیات ارتباط لري تاسو ګورئ موږ نه وایو چې تاسو ماشوم ته اتمان د پسغه خبر کې موږ وایو چې ماشوم ته تاسو د چرګ هګۍ ورکړي او فکر کوم چې چرګ هګۍ به په کورونو کې چې اپ لرو کله کې اوسې یالته ډیره وینې نسبت د خار د خلکو نه موږ ورته وایو چې تاسو ورته ورېږي ورکړي هر کور کې به ورېږي پیدا کیږي موږ دسه نه وایو چې تاسو ورته اتمان غوخه ورکړي خو د مختلفو موادو ترکیب سره یو ځای کې حتی کورت په اطراف کې خډیر پیدا کیږي فرض مثال نور سبزیجات خډیر پیدا کیږي استفاده دی وکړي سره یو ځای کې د وریجو سره د لوبیا پیدا کیږي نه خود پیدا کیږي د سره یو ځای کې ماشوم ته دی ورکه غوړ په هر کور کې پیدا کیږي کچالو په هر کور کې پیدا کیږي پس دې شنه ترکیب دی جوړ کی نسبت دې ته چې دی مثلا ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي که ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي دا په دې معنی باندې چې تنها نشایسته ورته ورکوي ولې څلور نو نور غذایی مواد پاتې شول ماشوم ته ونه رسیدل نو دې د خطر چې مونږه به ماشوم ته مکمل غذایی مواد ورکړي باید مونږ د غذایی مواد یو ځای کو سره مختلف او سره پیو دیږي کې په نو دا به یو ډیر ښه غذایی رژیم راشي نسبت دې چې موږ یا تنها ورته کچالو ورکو یا ورته تنها وریجي ورکو ورته یا ورته تنها یو بل څه ورکو
په ځینو کورنیو کې د غټول شین موجودي مګر د بې پروايي لوجه یا دا چې ماشوم ته وخت نه ورکړي چې خوړ ورته برابر کا د غشین ماشوم ته نرسيږي به سوې تغذیه سي د غسي کورنۍ ته تاسو پیغام سره
د نن ماشوم د سبا ځوان دی او د سبا د ټولنې آینده د دې ملک آینده ده باید په نن ماشوم باندې زیات توجه وکړي خپل ماشوم ته غذایی مواد ورکړي اول ورته خپل شودي ورکړي د شپږ میاشتې وروسته د غذایی مواد ما تشریک کړ کوشش نو کیږي دا ورته ورکی دا یو ضرور دی ورته او که خدای نه خواسته دوی ماشوم سر دی هم یاد مند د بی پروايي لحاظ او یا هم نور مشکلات له لحاظ پر سوی تغذی مند اخته شو د غیر پر هم د تداوی لارښت دی چې دا تداوی لارې دا چې کدوې مند کی البته د احساس کې وشي دوی ماشوم د تیر میاشت نه یاد دوه میاشت نه مخ کې ورو ورو ضعیفی
او د پخور وکي اخته
سوی یا مثلا ماشوم ګوري چې غذا نه اخلي او ورس پر ورس باندې به حساب ډنګریږي نو مند دې دې ته نه منتظر کیږي چې زړه د په حساب د یو ارسی حالت یا په حساب د نه په خورځوکه یخته دی لومړی کار چې دوی کوي هغه دا چې دوی د نږدې ترین صحی مرکز سره تماس ونیسي هلته د لاړ شي خپل ماشوم د مربوطه ډاکټر ته وښيي ورته دوی وایي چې زما ماشوم دوه میاشتې مخکې زمینم دا ماشوم دې بځای چې وزن واخلي دا وزن بایلي یا په حساب ډنګریږي نو هلته ډاکټر به دوی د ماشوم هغه صحي تغذیه وضعیت وګوري که چېرته خدای نخواسته ماشوم سوی تغذیه و موږ تقریبا په 800 صحي مراکزو کې په افغانستان کې د سوی تغذیه خدمات لرو غوته به ورته مربوطه غذایي مواد ورته ورکول کیږي مور ماشوم متکرر ډول باندې حتی یو یو دو میاشت ممکن کلینیک ته بوزي او په ظرف یو دو میاشت کې دوی ماشوم بیرته کشي. خو مینده باید یو موضوع په فکر کې ونیسی، هغه ماشوم چې سوی تغذی شو چې بیرته سوی تغذی نه راوزي، دا د یو نارمل ماشوم په شکل باندې نه دی، یو نارمل ماشوم بیرته نه دی.
په حساب ای بی غوندی کیږي،
یعنی ای بی غوندی کیږي په دې معنی چې یا به جسمی نقص از ان سره اخلي یا به هم دماغی نقصه. که جسمان دی ډیر خل انکشاف وکړي خو ولې په مغزی له حاضر به ویني، ځکه د ماشوم
مغز لري
بیا ریورسبل غیر قابل برگشت، یعنی دا یو غیر قابل برگشت پروسه ده. کله چې ماشوم په سوی تغذی باندې اخته شو، هغه زکاوت شکم دی چې البته د مغز د طریقه کیږي، یوری متاثر شو بیا ډیره مشکل ده چې د زکاوت بیرته کیږي، ځکه د دوه کلو پورې د انسان مغز انکشاف کوي. که په دغه مدت کې د مغز متاثر شو، سوی تغذی شو، خوارزواکی سره مخامخ شو او درست انکشاف یې ونه که، بیا وروسته دا ناممکن ده چې موږ دغه هغه زکاوت ورته بیرته وګرځو. تر دوه کلو پورې ماشوم شپږ اتیا سانتي متر قد اخلي چې د غونډ عمر نیمایي قد دی. تر دوه کلو پورې شپږ اتیا سانتي متر قد، اوس که ماشوم تر دوه کلو پورې اتیا سانتي متر قد پوره که، دغه شپږ سانتي قد به موږ هیڅ وخت د په راتلونکي غونډ عمر کې نشو ورګرځو. نو باید تر دوه کلو پورې ماشوم باندې موږ ډېر توجه وکړو، ډېره سرمایه گذاري وکړو. تر دوه کلو نه وروسته ماشوم شپږ اتیا سانتي متر قد پوره کړی دی، بیا که هغه د حساب کمبود د غذایي موادو سره مواجه هم شي، لکه په قد کوتاهي باندې نقطه کې یا په سوی د غذایي باندې زد.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینگ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
سلامونه نیکی هلی درنو او دونکو په دې هلی چې روغ او جوړ پیاست. د دې ونې په خبرونه کې موزه سباون کاکړ ل خپل همکارانو سره حق علیکم پروانه خبرونه کې د تیرې ونې د سپورتي خبرونو ترڅنګ د ایرلند هیواد په وړاندې د سیالیو لپاره د اعلان شوې لوبډلې په اړه د غوراوي کمیټې د وغړي خبري اوري.
کوشش وکړو چې من ایرلند لوبې مشه ډېر مهمه دي، نړیواله سټن تاسو معلومات لري چې افغانستان هغه دې حریف ایرلند ګرل کیږي.
همداشان به د تکواندو د لوبي له یو تکړه لوبغاړي سره هم آشنا سي.
کله چې داخل د میدان ته ځو، هلته ډېر احساس دې کوو چې هلته د افغانستان بیرغ جګېږي، د افغانستان یو ورزشکار جګېږي، دون احساس کوو چې بېخي په ځان منفي، حتی ژړا راځي.
او د روان خبرونې په پای کې به د تکواندو لوبي د یو شمېر لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه هم معلومات واورئ. خو د خبرونې په پیل کې د تېرې اونۍ مهم سپورتي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو. ښاغلی اکرام، په خیر علي خبرونې ته او کراتو چې د سپورت ډګرونه په تیرونه کې څه ډول و؟
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. د سپورت لډګر بلابل خبرونه لرو. تر ټولو مهم خبر دا دی چې افغان دولت خبرداري ورکړی چې د فوټبال فدراسیون پټاکونو کې هیڅوک د مداخله حق نه لري. د دې ترڅنګ د کرکټ په برخه کې مهم خبر دا لرو چې افغان لوبډله په هندستان کې د مهاله او ایرلند د ملي لوبډلې سره د بلابلو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. دا سیالۍ به په روانه اونۍ کې پیل کیږي. دا او دې ته ورته نور مطالب لرو. هیله چاوریدون کې راځل تر پای ووړي. د افغانستان جری ریاست وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د فوټبال فدراسیون په ټاکنو کې مداخله وکړي. د اجرایي ریاست وایان جاوید فیصل په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دغو ادارو انتخابات به د اولمپیک نړیوال شورا تر چتر لاندې ترسره شي. خغلی فیصل زیاته کړي چې دمګړې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټاکنې ځنډیدلې او حکومت ژمن دی چې دغه ټاکنې د فیفا نړیوال فدراسیون په حضور کې ترسره کړي. افغانستان به د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره یو ورځنی، سلور ورځنی او شلوریزه لوبي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نشراتو مسول عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل د دغه سیالیو د هر فارمټ لپاره مناسب او خې لوبډلې د غوراوي کمیټې لخوا ټاکل شوې دي. د غروال په خبره دا سیالي به د افغانستان په قربتوب په هند کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان څو ورځې وړاندې زیمبابوې ته په خپل کور کې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړه او د پنځه یو ورځنیو لوبو سیریز یې 3-2 په خپل نوم کړ. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د ماليزیا ملي ټیم ته 15-3 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روپی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم به د دې اونۍ په جریان کې له ایران، چین او بحرین سره هم سیالۍ ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د دغو سیالیو په تیر پړاو کې څلورم مقام خپل کړی و. او وروسته خبر دا چې په کابل ښار کې د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نجونو د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نجونو د کمیټې مشر عبدالصبور ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د خوځو د نړیوالې ورځې د منځونو په مناسبت ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې اتلو ډلې ګډون لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي. دغه سیالۍ به د مارچ په 8 نیټه پای ته ورسیږي. خبرونه پای.
له شغلی کرام الله اکرام څخه په مننه اوس هم د ایرلند هیواد په وړاندې د سیالیو پاړه د لوی په انتخاب خبرې کوو. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي حاجی ولی امین وایي چې د ایرلند هیواد په وړاندې مناسبې لوبډلې ټاکلې دي. په همدې اړه مله شغلی امین سره مرکه کړې او نوموړي راته وویل
د ایرلند لپاره شلاوري درې شلاوري پنځه یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوب لرو. هغه کنډیشن یا د هندوستان د پیچو مطابق د هغه د آب و هوا مطابق او د هغه د حالاتو سره سم مو په دوه سرو لوبډلو کې تغیر و تبدیل راوستی دی او کوشش مو کړی دی چې ایرلند لوبې موږ ته ډېرې مهمې دي. په نړیواله سطح هم تاسو معلومات لري چې هغه د افغانستان هغه نږدې حریف ایرلند ګڼل کېږي د کرکټ په نړیوالې شورا کې. نو دا تور موږ ته ډېر مهم دی او ډېر کوشش مو کړی دی چې داسې لوبډله هر فارمټ ته جوړه کړو چې د افغانستان لوبې د افغانستان په ګټه تمامې.
په دغه لوبډلې کې ځوان لوبغاړو ته هم ونډه ورکول شوې ده او که ورکول شوې وي څومره دا ګټه لري؟
موږ کوشش کړی دی همیشه چې ځوان لوبغاړي باید د ټیم حصه وګرځي او موږ کوشش هم کوو چې ورو ورو د ځوانان راشي د ټیم حصه شي او هلته پرفارم وکړي مخ ته لاړ شي. نو تاسو وګورئ په هره لوبډله کې د ځوان لوبغاړو شتون شته دی او لازمي ګڼو. نو هغه هلته حالات ته به ګورو د کپتانو د کوچ فیصله او د میدان فیصله هغه ورځ چې څوک کم یولس بجې جوګه دي چې باید لوبه وکړي. سلیکشن کمیټي کار دغه دی چې پنځلس یا څوارلس کسه لوبډله ورکړي. هلته لوبه چې دا ځوان لوبغاړي څومره چانس پیدا کوي په لوبو کې دا نه د هلته د کوچ او د کپتان په لاس کې او د حالاتو خو زه ډېر مؤثر ګڼم او دا یو ښه اقدام بولم او زه کوشش کوم دا په راتلونکي کې چې څومره کولای شو چې ځوانان لوبغاړو نور هم سپورټ کړي چې هغه ملي لوبډلو ته مختلف ملي لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
امینی صاحب د سلیکشن په برخه کې د فټنس فیکټر څومره په نظر کې نیول شوی دی؟
فټنس تاسو معلوم وایي چې فټنس یو د مهمو کټګوري څخه دی. د سلیکشن کمیټي اول د ډیسپلین یو څو فټنس ته سلیکټ کیږي هغه باید د ډیسپلین کومه مسله ونه لري. یعنی چې څخهونه کړه د څو کار نه کړی چې هغه د ډیسپلین ایشو د تګرځېدل نو هغه د پسل کمیټي څنګه ځای نه سپیدا کولای. نو هم دغه د فټنس دی څو فټ نه جوړ نه تکړه نه هغه معیار مطابق دی نشي کولای چې دا لوبې وکولای شي. فټنس زه فکر کوم په کرکټ کې یو د مهمو نقطو څخه دی. درېیم بیا موږ پرفارمنس ته ګورو څومره شروع دي کړي دي څومره نه دي کړي څومره رنځونه کړي دي په کم کم ځای کې پر کم کم پیچو باندې په کم کم کنډیشن کې دا هغه مطابق بیا د سلیکشن کیږي. نو پرفارمنس ترېم دی فټنس دوام دی او ډیسپلین اول دی.
غواړم د ورسي سوال په لړ کې وپوښتم چې د ایرلند سره د تیرو لوبو نه د تجربې په اساس مو کوم نور فاکتورونه په نظر کې نیولې دي؟
زموږ ایرلند تقریبا مشترک اسلامي جمهور کي د نړیوالو تورغلي ولکم دي سره لوبي دي چې دا ان شاء الله کافي لرو. مثلا چې موږ د زندګۍ په خلاف شلو دی وکړ تاسو نه دي سهارا جان کې شلو دی وکړ امارات ته نه تور خ موږ هله سم دا چې په هندستان کې زموږ ټیم زرا غښو ده دي هغه کم کنډیشن چې په هندستان کې دي ان شاء الله هغه په کار دا چې موږ نه بل او موږ له غاړه دا غنه ډیره ګټه واخلو ځکه ارمن ته ستور دي ته نه دي ایرلند لوبډله بهال څه کوي په دې چې هغه پیچونه آب و هوا د هر څه سره دوی بلد. اوس هندوستان داسې دي چې هغه زموږ هوم ګراوند دی یا کورنۍ ګراوند دی زموږ نو په هغه کې باید موږ قوي یو او موږ باید د دغه کنډیشن د دغه پیچونه نه ډېره ګټه واخلو او دغه حالت او دغه ګراوند او دا سیستم دا په خپله ګټه تمام کړو.
جناب امین صاحب کور مدان ژوندي اوسئ.
مننه.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوردونکو د افغان ورزشي چیرو د پیژندنی په لړ کې د ادل محمد تمیم خو تک تر پیژنو.
تمیم هوتکیم د افغانستان تکواندو د ملي فدراسیون د لیگ د سیالي مسول. تقریبا 15 14 کال کې زه ورزش کوم تکواندو. بل از بیرونی سیالي نه د تاجکستان سیالي نه د پومسی په برخه کې مه دوه هم کم لاس راوړی ده. هم چنان د هندستان کې د کمربند تور کمربند په نوم باندې سیالي ول چې غل ته بهترین دور په حیز باندې تعین شو. د بریانه ز مې په دې کې چې کوشش کوم زیار وباسم همیشه. نو ما خپل دوستان دي کورنۍ مې ده چې ما
کې همیشه ورزش ده. کله چې داخل د میدان ته ځو هلته ډېر احساس د دې کوو چې هلته د افغانستان بیرغ جګېږي، د افغانستان یو ورزشکار جګېږي، دومره احساس کوو چې بیخي په ځان منفینېږي، حتی ژړا راځي. هیله مې دا ده چې د افغانستان د ورزش سیاسي نژیم دا افغانستان ورزش یو کمپ پورې مربوط نه کړي، باید دا ورزش عام اوسېږي. د دې ورزش د لارې نه وکولای شو چې افغانستان کې دغه درې لسیزه جګړه روانه ده، دغه جګړه د دغه ورزش د لارې نه ختمه.
محترم اوردونکو، اوس مهال د تکواندو د هغو لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه معلومات اورو چې په عربي متحده امارات کې یې ترلاسه کړي دي.
تاسو په جریان کې یاست چې نن دا غونډې هدف یا موخه دا و چې هغه کوم ورزشکاران چې د تکواندو فدراسیون څخه لاسته راوړنې درلود، تقریبا یو اونۍ مخکې دوی د امارات متحده عربي نه بیرته راستون شو کابل ته، او همدارنګه دوی وتوانېدل چې دوه د برونز مډالونه ترلاسه کړي. په دې اساس نن یو غونډه و، په دې غونډه کې کوم تجاران چې غوښتل ورزشکاران یا لوبغاړي تشویق کړي، همدارنګه دوی ته یو موټر او همدارنګه د څلورو کلونو لپاره تحصیلي زمینه په مفت ډول باندې یا بدون لفیسه دوی سره وعده شو. او د دغه غونډې هدف هم دا و چې باید ورزشکاران تشویق شي چې نور هم د نورو رشتو څخه هم ورزشکاران په تمه شو، او همدارنګه امیدوار دي چې انشاءالله بعد له دې حکومت ملي تجاران چې دي دوی سره به همدارنګه مرسته وکړي، او دوی به په یو مثبت روحیه سره به بین المللي سیالیو کې ګډون وکړي. دوی په تکواندو بین المللي سیالیو کې ګډون درلود، همدارنګه 15 هیوادونو لوبغاړو هلته ګډون درلود چې د افغانستان څخه هم د انجونو او هم د الکانو په برخه کې زموږ ورزشکاران خاور زلیدل، او دوی وتوانېدل چې دوه د برونز مقامونه او مډالونه ترلاسه کړي چې دا یو لاسته راوړنه د تکواندو فدراسیون په خصوص د المپیک لپاره ډیره ستره لاسته راوړنه شمېر کیږي.
محترم اردوونکو، آهسته آهسته راورسېدو د خبرونې وروستۍ شېبو ته. د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره وه.